پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
پجملنده مودی ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خپرونه پی یو استودیو کې مو هر کله کوم ولاندې په دې خپرونه کې اوري ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په تړاو په یو تازه اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې افغانستان کې د بشري حقوقو د ټینګښت لپاره خپلې کړې ژمنې عملي کړي. بلخوا د بشري حقوقو د څار د نړیوالې ډلې وی غړي په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره ورستې ورځې سختي او ورانون کې بللې.
دا د بشري حقوقو او په ځانګړې توګه د شذو د حقوقو لپاره سخت شرایط دي. په افغانستان کې لسګونو میلیونه جنو او شذو څخه د هغوی حقوقو اخیستل سوي دي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو او د هدفي وژنو په دوام یو شمیر خزي هم په تیرو درې میاشتو کې د بریدونو هدف وګرځول شوې.
اوس مونږ نه پوهیږو چې چا وژلې دي او څنګه وژل شوې دي او د چا له خوا نه وژل شوې دي.
دا یو شمیر خزو د مرموزو وژنو په اړه به یو ریپورت ولرو. همدارنګه که وختو ځینې نور ریپورټونه هم در سره شریکو. لموږ سره اوسئ. پایل خبرونه کو احمد شیبر سټوډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
د یونامه مشوي د بشري حقوقو په برخه کې طالبانو خپلې شمنې نه دي پوره کړې. اروپایي ټولنه شمنه کوي چې پولیسکونو زرافان کډوال به ومني او آذربایجان او ارمنستان یو بل اوربنده په سرغړونه تورن کړي. د خبرونو تفصیل. د بشر د حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز ویلي چې طالبانو لا د افغانانو د حقوقو د تامین په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړې. د ډیبورا لاینز په حواله دا خبره د یوناما په یو اعلامیه کې خبره شوې ده. اغلی لاینز زیاته کړه مساوات او نه تبعیض د بشري حقوقو له مهمو اصولو دي او طالبان باید د افغاني ټولنې د ورځنیو واقعیتونو په توګه پلي کړي. د ملګرو ملتو ځانګړي استازي زیاته کړه چې د اگست له 15مې د افغان جنو او شزو ګڼ حقونه تر پښو لاندې شوي او طالبان باید ډېره هڅه وکړي چې د جنو او شزو حقونه خوندي او ملاتړ وکړي. هر کال د دسمبر 10مه د بشر د حقونو د نړیوالې ورځې په توګه د ملګرو ملتو لخوا لمانځل کیږي. د اروپای ټولنې د 15 سیوادونو ویډلې هوکړه کړي چې څلوېټ سره افغانانو ته به د میشته دو زمينه برابروي. دا خبره وی اروپای کمشنری ایلوا یوهانسن پرون د دغه ټولنې د کورنۍ او چارو وزیرانو لغونډې ورسته وکړه. د بسنت لمخي چې فرانس پرس اژانس کتلې جرمني 15000 کسانو، هالند 3950، اسپانیا او فرانسه 2500 او نور هیوادونه کم شمیر افغانان قبلوي. د میرمن یوهانسن په خبره دا د پیوستون یو نیکمرغه ګام دی. له دې وړاندې د ملګرو ملتو د کډوالو کمشنر فلیپو ګراندي له اروپایي ټولنې غوښتي وو چې په 15 کلونو کې 2500 او 1500 افغانان ومني، خو دې ټولنې ځینو هیوادونو ورسره مخالفت کړی وو. د طالبانو د حکومت ویاند ادعا کوي چې په روسیو درو میاشتو کې 1400 تنه داعشیان د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه نیولې دي. د ترکیه انادول خبری اژانس له دوی سره د صبیح الله مجاهد د وی مرکه پر بنسټ لیکي چې د موده کې د داعش 15 پټنځایونه په کابل او جلال آباد کې لمن ستللې دي. شاغله مجاهد په خپل مرکه کې دا هم وایي چې داعش د افغانستان لپاره کوم جدي ګواښ نه دی. لکه نه چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلی داعش وسلوالي ډلې د سو خنړیو بریتونو پړه منلې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالی کمشنری یو ان ایچ آر وای په کندهار او هلمند کې له 4000 هغو به بیرته ستنیدونکو سره نقدي مرسته وکړه چې خپل مینو به ځای شوی وو. دغه ادارې د پنشن به پورس پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل اړینو خدماتو ته د لاسرسي او د ډیر به ځای کېدنې د مخنیوي لپاره داسې مرستې مهمې دي. بلور ته د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي هڅه کوي په افغانستان کې تر 2 لک پورې کسان د دوی له مرستو برخمن شي. دغه سازمان هم په یو ټویټ کې لیکلي چې بې ځای شوی او ځانګالو ته اړین توکي ورکوي چې د ژمي له سړې هوا ځانونه خوندي کړي. په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه کسان د بیړنیو مرستو مستحق ګڼل کیږي او دغو کسانو له دې وړاندې په وار وار ویلي ورسره شوې مرستې کافي نه دي او په عادلانه توګه نه ور رسیږي. آذربایجان او ارمنستان یو بل تورنوي چې د لانجمنې ګډې پولې په اوږدو کې له اوربند سرغړونه کړې ده. د آذربایجان دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې ارمني ځواکونو په کالبجر ولسوالۍ کې د دوی پر ځواکونو ډزې کړې دي. دا ادعا څو ساعته وروسته تر دې وشوه چې آذربایجان وویل یو سرتیری د ارمنستاني ځواکونو لخوا ګډې پولې ته نږدې وشل شوی دی. په همدې حال کې د ارمنستان دفاع وزارت ویلي آذربایجاني ځواکونو د دوی د پوځ پر مرچایونو ډزې کړې دي. خپلواکو سرچینو لا د دغو متبادلو ډزو راپورونه نه دي تایید کړي. آذربایجان او ارمنستان په خپلو کې د نګورنو قرباغ سیمې پر سر لانجه لري او تیر کال یې خونړۍ جګړه پرې وکړه چې وروسته په یوه اوربند پای ته ورسېده. په لندن کې میشته یوه څیړندله وایي د چین حکومت په شینجان کې د مسلمانانو اموژنه کړې ده. د خپلواکي او غیر رسمي ډلې دا څرګندونې وروسته تر دې کړي چې دې سیمه کې یې د بشري حقونو د سرغړونو په تړاو څېړنې وکړي. دوی ویلي د چین حکومت د شینجان کې ایغوري، قزاقي او د نورو توکمونو خلک چې تر ډېره مسلمانان دي وژلي او شکنجه کړي دي. دا ډله له برېټانوي وکیلانو، پوهانو او سوداګرو جوړه ده چې هیڅ ډول حکومتي ملاتړ نه لري. د دې محکمې تنظیمونکي هیله مندي چې د بشري حقونو د سرغړونو په تړاو ښکاره شواهد به نړیوال د چین د سیاستونو پر ضد اقدام ته وهڅوي. نړیوالو له دې وړاندې هم د چین لخوا د څه باندې 1 میلیون اویغور او نور مسلمانانو په توقیف نیوکې کړي او بندیزونه یې پرې لګولي دي. خو چین وایي په دغو کمپونو کې توقیف شویو ته مسلکي روزنه ورکوي چې هدف یې له ترهګرۍ د خلکو خلاصون دی. کترینا کیف له ویکی کوشال سره واده وکړ. کترینا کیف د هند سینما د بالیوډ له مشهور لوبغاړو څخه ده. خاوند یې ویکی کوشال چې تازه سینما ته راغلی هم شهرت ترلاسه کړی دی. کترینا او ویکی کوشال پرون د هند په راجستان کې په یو لړ شاندار مراسم سره خپل د واده مراسم تر سره کړل. کترینا کیف په خپل انستګرام کې لیکلی دي چې موږ په زړونو کې یوازې مینه او د هغو ټولو شیانو قدردانی ده چې موږ یې د شپې ته راوستلو.
خبرونه ملاساده راډیو نو اوریدل احمد شیبر در تباو راول. دوستانو تاسو کولای شئ چې دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم وګورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماخام تر 8 بجو پورې په افغانستان کې په منځنۍ صفه 2.89 اوریدل شي. اوس په د خبرونه لومړی ریپورت راوخلو. همس چې مخکې په خبرونو کې هم یادونه وشوه، نن په نړۍ کې د بشري حقوقو ته د درناوي په پار یو نړیواله ورځ نومول شوې ده چې هر کال د دسمبر په 10 باندې یادېږي. ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په تړاو په یوې تازه اعلامیه کې په افغانستان کې له طالبانو غوښتي چې په دې هیواد کې د بشري حقوقو د ټینګښت لپاره خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د سازمان په افغانستان کې د خزو او نجونو وضعیت د اندېښنې وړ خو دلیو پر طالبانو یې غږ کړی چې د بشري حقونو د برابر ټینګښت لپاره زیاتې هڅې وکړي. جزئیات په دې ریپورت کې.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري حقونو د برابر ټینګښت غوښتنه کړې. دغه سازمان په یوې تازه اعلامیه کې د بشري حقونو نړیوالې ورځې په تړاو ویلي، په افغانستان کې په وروستیو میاشت کې له هغې راهیسې چې طالبان واکمن شوي، د افغان امنیتي ځواکونو د پخوانیو غړو، حکومتي کارکوونکو، لاریون کوونکو، د رسنیو کارکوونکو، لږکیو او د بشري حقونو د مدافعینو د وژل کېدو، د هغوی پر وړاندې د تاوتریخوالي او جبري ورکېدو په اړه جدي اندېښنې موجودې دي او دغه سازمان په اړه اندېښمن دی. په دې اعلامیه کې ویل شوی چې طالبانو د بشري حقونو د برابر ټینګښت ژمنه کړې، خو لا هم جونې ښوونځیو ته نه ځي، مېرمنې د کار اجازه نه لري او دوی نشي کولی په آزاد ډول تګ را تګ وکړي. دغه سازمان په طالبانو غږ کړی چې د بشري حقونو د برابر ټینګښت په برخه کې د خپلې کړې ژمنې عملي کړي. یاد سازمان وړاندې ویلي چې طالبان د خپلو وعدو د عملي کېدو لپاره زیاتو هڅو ته اړتیا لري. له بلې خوا په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزمیری ډی کارول افغانستان ته د خپل درې ورځني سفر په پای کې د پنځشنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې طالبان باید خپلې کړې ژمنې عملي کړي. هغې وړاندې لیکلي چې په افغانستان کې ټولګډونو حکومت د بشري حقونو ټینګښت او د میرمنو حقونو ته رسیدنه هغه موارد دي چې باید طالبان یې په اړه جدي کار وکړي. د اغلې ډی کارول په وینا، په افغانستان کې د درې ورځني سفر په ترڅ کې دا وموندل شول چې اوس هم جونې غواړي ښوونځیو ته لاړې شي، مېرمنې غواړي کار وکړي او بشري حقونه باید په سمه توګه ټینګ شي. نوموړي په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت په اړه جدي اندېښنې ښودلي او ویلي دي چې دوی ته باید خپل حقوق ورکړل شي. سره له دې چې طالبانو د ملګرو ملتونو دغو څرګندونو ته تر اوسه زموږ اړیکې نه دي را ځواب کړي، خو له بلې خوا بیا د افغانستان د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د هغې اعلامیې هرکلی کړی چې شاوخوا یوویشت اسلامي سازمانونو او علماو د افغانستان په اړه صادره کړې. د اسلامي نړۍ یوویشت سازمانونو او علماو په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره له ټولې نړۍ غوښتي چې په افغانستان کې خپلو بشري مرستو ته زور ورکړي او د افغانانو لاسنیوی وکړي. دغه سازمان وړ مورس په ویلامه کې د افغانستان د کنګل شویو پیسو د ازادېدو غوښتنه وکړه او وی ویل چې اسلامي هیوادونه د افغانستان سره په دې برخه کې همکار دي. په افغانستان کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اسلامي هیوادونو د دې اعلامیې هرکلی کړی، ویلي چې دا د روښانه راتلونکي لپاره یو مهم ګام دی. دغه وزارت په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د اسلامي هیوادونو دغه اعلامیې کولی شي په افغانستان کې روانو حالاتو د کابو کېدو لپاره لاره آسانه کړي. د نړۍ سازمانونو او اسلامي هیوادونو په داسې حال کې خپلې اندېښنې د افغانستان په اړه خپروي چې په دغه هیواد کې خلک له هر بل وخت څخه په سخت اقتصادي ناورین کې ګیر پاتې او د فقر کچه هم ورځ تر بلې په لوړېدو ده.
اخوا د بشری حقوقو د څار سازمان وایي افغانستان د بشری حقوقو له پلوه سختې ورځې تیروي. د دې سازمان د خزو د برخې مرستیال هیدربار ازادي رډیو سره په ځانګړي مرکه کې له خزو سره د طالبانو په چلن سخت نیوکه وکړه او ویل یو شمیر هغه افغان جونې چې وسلو خونځیو محرومي ګرځول شوي ممکن بیا هیڅکله مکتب ته ستنې نشي. طالبانو بیا ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خزو ته حقونه ورکوي او ډیر ضرب خونیز مراکز هم د ټولو نجونو پر مخ پرانیسي. له دربار سره په دیاړه صفی الله ستانګزی مرکه کړي.
د طالبانو لبیا واکمنی دوه څلور میاشتې ووتې، د طالبانو کړنې څنګه ارزوي؟
دا د بشري حقوقو او په ځانګړې توګه د شذو د حقوقو لپاره سخت شرایط دي. په افغانستان کې لسګونو میلیونه جنو او شذو څخه د هوی حقوقونه اخیستل شوی دي او هغوی په دې لټه کې دي چې له دغه شرایطو سره څنګه مختب لاړ شي.
د بشری حقوقو د څار سازمان څو وخت مخکې راپور خپور کړی و چې شاوخوا سل پخوانی افغان سرتیری یا وژل شوی یا تریتم شوی یا مسارایي محاکمه شوی. څومره دغه پیښې جدي او مستند شوی او څوک تاسو ته خبر درکوي؟
زه باید ووایم چې دا وژنې د افغانستان په څلور دیرش ولایتونو کې یوازې د څلور ولایتونو دي. دا یوازې یوه وړه بیلګه ده چې دغه هیواد کې څه تیریږي او ښکاروي چې که څه هم طالبان هغو خلکو ته چې پخوا ورسره مخالف وو د بخښنې اعلان کړی، خو نه یوازې دا چې په ګڼو قضیو کې دا خبره غلطه ثابته شوې، بلکې دوی دا پروسه یعنی د خلکو د ثبتولو چل د دې لپاره کارولی چې دا کسان ورته معلوم سي او بیا یې وروسته ترې تم کړي.
د دغه سره پورونو خبرول فکر کوي په طالبانو کافی فشار راوړي هغه کارونه چې کوي باندې کړی کڅنګه؟
نه پوهیږم چې دا به کافی فشار راوړي کنه، خو تل مهمه ده چې پوسو هلته څه تیریږي. یو شی چې اوس افغانستان کې ډیر ننګونکی دی هغه دا دی چې طالبانو سخته هڅه کړې چې افغان رسنۍ غلي کړي او دا په دې معنا ده چې موږ به د هغو مسالو په اړه چې هلته پیښیږي ډیر لږ خبرېږو.
About women and girls.
De khazu aw njuno para de afghan juno gan khwanzi tarli di talibano lawal wrad jmana kade wa che da khwanzi ba birta pranizi aw de masale la para yow halar paida kawi no tsanga pudi bani bawar kawale
shu. Well, we can't trust them at all.
موش پر دوی باندې پټوله کې باور نه سو کولای. کله چې هغوی وایي موږ حلار ورته پیدا کوو، دا معلومه نه ده چې دوی د څه لپاره حلار لټوي. که افغانستان کې بلد نه یاست، نو فکر کوي چې دوی غواړي د نجونو او هلکانو شوانځي سره جلا کړي. مګر که افغانستان سره بلد و اوسي، په دې خبر یاست چې دولتي مکتبونه کې ورده مخه له متوسطې پورته د نجونو او هلکانو شوانځي سره جلا دي، نو دا واضحاً یو غلط دلیل دی. زه فکر کوم رښتیا دا دي چې طالبان په دې باور نه لري چې نجونې له متوسطې پورته شونځي ته پرېښودل سي، خو دوی د نړیوالې ټولنې له سخت فشار سره مخامخ دي او دوی په دې لټه کې دي چې څنګه له دې فشار سره مخته لاړ سي او هم هلته د خلکو لخوا له فشار سره مخامخ دي. ځکه افغانستان په تیرو شلو کلونو کې ډیر بدل شوی دی او ګڼ افغانان غواړي چې نجونې شونځي ته لاړ سي، نو طالبان په دې لارو چارو فکر کوي چې څنګه دې مسالو سره مخته لاړ سي. څومره مسایل په اړه کابل او څومره د ولایتونو پر سطحه یا کلیواله کچه باندې پریکړې وکړي، خونجونو د شونځیو ډیر وخت لاله سور کړی دی. ځینې جونی به حتی که شونځي پرانستل سي هم په دې ونه توانیږي چې بیرته شونځیو ته ستنې سي. ځکه ځینې به واده سوي وي. د ځینو پلرونو بل بعد اقتصادي حالت اغیزمن سوي او د لګښتونو توان بنه لري چې نجونې شونځوي تولیږي. نو دا په دغه هیواد کې د نجونو لپاره واقعا یو ناورین دی.
دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو ناوړی دی بشري حقوقو د څار د نړیوالې ادارې د خزو د برخې لمرستيالي هیدربار سره مو د ازادي راډیو مرکه اوریده.
جوان ازادي
خزینه تر اجازه نور کې چې د بشي تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1200 شپږنیمه منځنۍ چپه او اف ام 0.5 چپه
د افغانستان په اړه وړاندې سینې نور رپورټونه ملرو په ځنګړې توګه دغلطه دی روان بشري وضعیت په تړاو باندې به واورې چی پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو او په سینو سیمو کې د مرموزو هدفي وژنو په دوام یو شمیر خزي هم هدف ګرځول شوی خو تر هغه مخکې راسو یوې نړیوالې مسلې ته د امریکا ولسمشر جو بایدن د اوکرين په پوله کې د روسي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو په اړه د اوکرين او د ختیځ اروپا له یو شمیر نور مشرانو سره خبرې وکړې. ولسمشر بایدن په خپلو خبرو کې د اوکرين د مزکنی بشپړتیا ملاتړ کړی او ژمنه کړې چې د اوکرين په اړه پریکړه او خبرې به له اوکرين نه پرته ونه کړي. اسمت څاروان پر تفصیل لري.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د اوکرين ولسمشر ولودمیر زيلنسکي ته پرون وویل چې د امریکا متحده ایالاتونه د اوکرين پولو ته چیرمه د روسي ځواکونو د راټولې دوه پوړندې د اوکرين د مزکنی بشپړتیا بشپړ ملاتړ کوي. سپینمانی د دواړو ولسمشرانو له خبرو وروسته چې نږدې نیوي دقیقې دوام وکړ په یو خبر پاڼه کې وویل بایدن د اوکرين د مزکنی یووالي او ملي حاکمیت په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو تونو دشمنی پخلی وکړ. بایدن دا هم څرګنده کړ چې د امریکا متحد ایالاتونه متحدان او شریکان پر دې اصل ولاړ دي چې له اوکراین پرته د اوکراین په اړه نه خبري کوي او نه کومه پریکړه. بایدن په ختیځ اروپا کې هم د ناتو د نهو غړیو هیوادونو مشرانو ته ټلیفون وکړ او د اوکراین په پوله کې د روسي پوځیانو د راټولېدو په اړه له هغوی سره خبري وکړې. د لخپلو متحدانو په ګډه د دفاع په اړه د ناتو د ارادې چمتووالی او یووالي پر اړتیا ټینګار وکاوه. د لیتوانیا د ولسمشر سلاکار آستا سکانی سیګریتی وویل بایدن د پولند، رومانیا، هنګری، بلغاریا، چک جمهوریت، سلواکیا، لاتویا او لیتوانیا مشرانو ته د پوځي وړتیاو د زیاتولو ژمنه وکړه او وعده یې وکړه چې د سیمې په اړه په پریکړو کې به دوی شامل کړي. خو د سپینې ماڼۍ په بیان کې د پوځي مرستې یادونه نه ده شوې. د سپینې ماڼۍ په بیان کې د ناتو له اروپایي غړیو سره د نږدې مشورې او همغږۍ د دوام د ژمنې یادونه شوې ده. تیرونه ولسمشر جو بایدن د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خبرداري ورکړ چې که مسکو پر اوکراین حمله وکړي له سختو اقتصادي بندیزونو سره به مخامخ شي. په روسي میاشتو کې پوتین او نورو روسي چارواکو ویلي چې له ناتو سره د اوکراین یو ځای کېدل ورته د سری کرشي په معنا ده او د مسکو له ناسرګند خبرګون سره به مخامخ شي. اوکرایني ځواکونه ویلي چې شاوخوا نیوي زره روسي ځواکونه د اوکراین پولي ته نږدې او په کریمیا ټاپو وزمکې ځای پر ځای شوي دي. روسي په 2014 میلادي کال کې کریمیا له اوکراینه جلا او په خپل خاوري پورې ونښلوله. روسي په چیرو کلونو کې لومړی ځل دومره ډیر ځواکونه له اوکراین سره پر پوله ځای پر ځای کړی دي چې له کبله په اوکراین او لویدیځ کې د خطر زنګ کړنګول شوی دی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. بیرته افغانستان ته ستنیږو. پر افغانستان د طالبانو د واکمنیدو او د هدفي وژنو په دوام یو شمیر خزي هم هدف ګرځول شوی. دا وژل شو په ډله کې یو شمیر مدني فعالانی او ځینې د مخکینی حکومت نظامیان وي. جزئیات په دې رپورت کې اورو.
د هغه پلار غک چې د لور له وژل کېدو وروسته یې آن د خبرو کولو پوره توان نه لري. په بلخ کې د مدني فعال فروزان صفای د وژل کېدو دوه میاشتې وشوې. هغه مرموزه وژنه چې لای قاتل معلوم نه دی. د فروزان صفای پلار عبدالرحمن صفی آزادی رادیو سره خبرو کې وویل د روان کال د لړم میاشتې په څلورمه د چهارشنبې په ورځ ماسپښین دوه بجې له یوې ناپیژاندې شمېرې فروزان ته ټیلیفون وشو. تلیفون کوونکی له فروزان وغوښتل چې د خپلو ټولو کاري اسنادو سره دې د بلخ هوایي ډګر ته ولاړ شي او ټاکل شوې چې څو ساعته وروسته هغه له هېواده وویستل شي.
نه پوهېږم چې څوک و. خپله شهید فروزان ته به معلوم و چې هغه کس څوک و. شهید فروزان له کوره ووت او خپل ټول اسناد یې له ځان سره یوړل او د همغې ورځې له څلورو بجو وروسته یې له موږ سره ټلیفوني اړیکه پرې سوه. له زیاتو څېړنو مو لس ورځې وروسته د هغې په مرمیو ویشتل سوي جسد روغتون کې وموند.
دا خبر د لړم میاشتې په څلورمه د رسنیو د پام وړ وګرځید. هغه مهال د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی په مزار شریف کې د فروزان صافی په ګډون د څلورو ښځو د وژل کېدو خبره منلې وه. د 9 کلنې فروزان صافی پلار عبدالرحمن صافی وایي د دریو نور هغو میرمنو چې جسدونه یې له فروزان سره یو ځای پیدا شوي و په اړه یې معلومات نه لري. ښاغلی صافی وایي اوس دی او کورنۍ زانونه خوندی نه احساسوي. د فروزان د کورنۍ غړي زما د دې پوښتنې ته چا یا دوی پوهیږي هغه د چا له خوا وژل شوي مبهم ځواب وایي.
اوس مونږ نه پوهیږو که چا وژلی دي او څنګه وژل شوي دي او د چا له خوا نه وژل شوي دي.
له فروزان سره د دریو نورو ښځو د جسدونو تر څنګ په مزار شریف ښار کې له دوو نارینه پوځیانو سره د یوې بلې پوځي میرمنې جسد هم موندل شوی و. له پیښې وروسته د ملګرو ملتونو په ګډون د ښځو او بشري حقونو په برخه کې یو شمېر فعالو بنسټونو دا پیښه وغندله. له دې مخکې په غور ولایت کې د نګار په نوم یوه پخوانۍ پولیس هم د سلوغې میاشتې په نیمایي کې په هدفي برید کې وژل شوې وه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد په تیرو څلورو میاشتو کې د وژل شویو میرمنو د شمیر په اړه معلومات نه ورکوي، خو وایي د دې ډول ټولو پیښو په اړه یې څېړنې کړې او دا ټولې وژنې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله شوې دي.
نور د هیوادونو کې هم بشري ضد جنایت کېږي او په هر ځای کې جرمونه ترسره کېږي، ولې د مخنیوي لپاره یې کوټلي ګامونه هم دلته اخیستل شوي دي. اسلامي عمارت لا جدي ده چې ټول هغه تخطۍ یا هغه تجاوز یا هغه سرغړونې چې انسانان سره د ظلم په مورد کې کېږي.
سره له دې چې واک ته د طالبانو د بیا ځلي رسېدو څلور میاشتې په تېرېدو دي، لا تر اوسه هېڅ یوه ملي او نړیوال بنسټ د دې ډلې له خوا د ښځو په ځنځیري وژنو راپور نه دی ورکړی. خو د لیندۍ په 9 د بشري حقونو څار سازمان وویل طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هېواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سل زیات کسان یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تریتم کړي دي. د ښځو د حقونو فعال او د افغان ښځو د شبکې غړي محبوبه سراج وایي د معلوماتو نشتون او د اطلاعاتو سانسور د دې وژنو په ډېرېدو کې ونډه لرلې ده.
د ښځو په مرګونو او هدفي وژنو اصلا بحث نه کیږي او دا د خلکو د اندېښنې وړ ده. دا قرار قرار ځای نیسي. که همداسې دوام وکړي نو بیا ډېره خطرناکه کیږي. دا ډېره مهمه موضوع ده او طالبان باید پرې تحقیقات او اجازه وکړي. که هدفي وزن وي بس پرې وسي او که نه وي هم خبرې پرې وسي.
په ورته وخت کې په امریکا کې د مخکینی حکومت په خوانی سفیر او د امریکا د اتلانتیک شورا تیک تانگ سلاکار رویا رحمانی آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل د طالبانو یو شمیر مسئولان د دې وژنو تر شا دي، خو نوموړی په دې اړه ډېر وضاحت ورنه کړ.
مشمول یو شمیر هغه کسان دي چې په امنیتي ځواکونو کې و او یا هم په نظام کې کار کاوه، او داسې هم پکې دي چې د طالبانو له مختلفو ډلو سره یې تربګنۍ درلودلې.
د ښځو د حقونو بل فعال ارمغان ملکزاده بیا وایي طالبان عمومي بخښنې ته چې د دوی لخوا اعلان شوې ده پابند نه دي او ښځې د نرمو اهدافو په څیر د مرمیو ښکار ګرځوي. خو د طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد دا ټول ادعاوې ردوي او وایي د طالبانو د حکومت ټول غړي باید د دوی د رهبر د عمومي بخښنې فرمان عملي کړي. د طالبانو لخوا د کابل لنیولو دوه ورځې وروسته د ډلې د اگست په 18 د جمهوری نظام د کارکونکو په ګډون نظامیانو ته عمومي بخنه اعلان کړه. هغه بخنه چې د هر ورځې په تیریدو یې د عملي کېدو د څرنګوالي په اړه پوښتنې راپورته کیږي.
د هدفي وژنو په موضوع کې پاتې کیږو. په وروستیو میاشتو کې د هدفي وژنو د یو شمېر قربانیانو کورنۍ ادا کوي چې د دې وژنو تر شا د طالبانو د نږدې کسان لاس دي، خو طالبان لکه په مخکینی رپورت کې مام چې واوریدل بیا په ځینو ځایونو کې وژنې د شخصي دښمنیو سبب بولي او ټینګار کوي چې د سرغړونکو په وړاندې اقدامات کړي. نور په دې رپورت کې
د طالبانو لخوا د کابل لنیولو دوه ورځې وروسته د ډلې مخکې لدی چې خپل سرپرسته کابینه اعلان کړي، د اگست په 18 د جمهوری نظام د کارکونکو په ګډون نظامیانو ته هم عمومي بخنه اعلان کړه. هغه بخنه چې د هر ورځې په تیریدو یې د عملي کېدو د څرنګوالي په اړه پوښتنې راپورته کیږي. داسې خبرونه ډیر خپریږي چې د مخکنی حکومت نظامیان د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې وژل کیږي او مسولیت پر طالبانو اچول کیږي. هغه پرا چې نه یې د څېړنې لپاره وخت مساعد دی او نه یې هم طالبان مني. په دې راپور کې مې له یو داسې کس سره خبرې وکړې چې په کندهار کې د کورنۍ دوه غړي د طالبانو له واکمنۍ وروسته په هدفي بریدونو کې وژل شوي. د عدالت هیله لري، خو له دې ویرې چې حسینه د غږ پورته کېدو وروسته دا همسر وخوري نه غواړي د خپلې کورنۍ د وژل شویو کسانو نمونه واخلي او غږ یې خپور شي. خو له دې قربانیانو یو بل نصیر احمد وکیل زاده دی. هغه د غور ولایت د شهرک ولسوالۍ د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې امیر و چې د لیندۍ میاشتې په 4 په خپل کور کې ووژل شو. د هغه د کورنۍ یو غړی وای وکیل زاده پر ټلیفون خبرې کولې چې وسلوالي کور ته دننه شول او په مرمۍ ووښت.
بعد از سقوط حکومت پیشین
نصیر احمد وکیل زاده د مخکینی حکومت له سقوط وروسته د شهرک ولسوالۍ په بازار کې دکانداري کوله. د چا سره شخصي دښمنۍ هم نه درلوده.
دغه په خبره طالبانو د دې پیښې په اړه لومړی یو کې یو شمېر کسان ونیول، خو وروسته یې بیرته پریښودل. خو د ده د کورنۍ نور غړي بیا دوی ته د شته ګواښونو له امله چې نه غواړي نوم یې خپور شوایي نصیر احمد وکیل زاده طالبان وژلی. یوه بله پیښه کې چې بیا د لړم په درېیمه وشوه د ملي امنیت ریاست د جی پي ایس څانګې د نقشه جوړونې مرستیال محمد داود صافی د کابل د بی بی مهرو په سیمه کې ووژل شو. د ښاغلي صافی پخواني همکاران وایي هغه د طالبانو د حکومت له پیل وروسته هم خپله دنده مخته وړه. د هغه یو همکار چې ورته د شته ګواښونو له امله نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت لومړی خپلو کسانو ته د ښاغلي صافی په مرسته زده کړه ورکړه او کله چې د زده کړې بهیر پای ته ورسید هغه یې په مرموز ډول ترور کړ. د کاپیسا اوسیدونکی ولی الله حمیدا کوي چې ورور یې حفیظ الله چې د ملي مقاومت جبهې قومندان او د طالبانو لخوا نیول شوی و له ډېرې شکنجې او وهلو ټکولو وروسته وژل شوی دی. د هغه په خبره طالبانو یې ورور د لیندۍ په 4 د کابل کاپیسا پر لوی لاره ونیو او له 2 شکنجې وروسته یې وواژه.
دو شپې له دوی سره بندي وو. په ډیر بیرحمانه ډول یې د شکنجې لاندې وژلی وو. لاس او پښې څو ځایه ماتې وې او جسد ته یې ورته زیات سپکاوی کړی وو.
بسیار زیات بر جسد شته توهین کده بودند.
ورته وخت کې د ملي امنیت یو پخوانی چارواکی چې د هم ورته د شته ګواښونو له امله نغواړي هویت یې خپور شي ادا کوي چې طالبانو د لیندۍ په درېیمه د کندوز د ښاري امنیت امیر بهاوالدین په خان آباد ولسوالۍ کې ترور کړ. د سرچینې له قوله د حبیب الله په نوم د ملي اردو یو افسر د لړم په 10 د خوست په مرکز او د ملي امنیت د 12 حوزې یو کارکونکی د لړم په 15 د کابل په ارزان قیمت کې د طالبانو لخوا وژل شوی دي. د ملي امنیت ریاست دا پخوانی چارواکی زیاتوي طالبانو 2 وړاندې د غزنی ښار د قصبي سیمې څخه د فاضل په نوم د ملي امنیت یو کارکونکی له خپله کوره وویست او تر ننه یې د حال احوال درک نشته. دا سرچینه د لړم میاشتې په وروستیو او د لیندۍ میاشتې په لومړیو کې د طالبانو لخوا د پکتیا ولایت په مرکز او ولسوالیو ته پر لار د ملي امنیت او د ملي اردو د 2 سرتیرو لنیولو او د 2 له وهلو ټکولو وروسته د بیرته خوشې کېدو ادعا هم کوي. د 2 سرتیرو هم ازادي راډیو سره خبرو کې دا پیښه تایید کړه، خو یې نه غوښتل نو موغه خپور شي. خو د طالبانو د حکومت د ویان مرسیال احمد وسیق ازادي راډیو سره خبرو کې دا ټول ادعاوې رد کړې. وایي نو دوی حکومت په دې ډول پیښو کې لاس نه لري.
موږ دغه ادعا په کلکه ردو چې ویل کېږي د تیر نظام نظامي کسان وژل کېږي. د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه عمومي عفو اعلان کړه او له دې څخه چې هر چا استفاده کړې ده هغوی ژغورل سوي دي او په امن پاتې سوي دي او تر اوسه پورې هیڅ دغسې ثبوتونه او شواهد نه دي وړاندې سوي چې دغه کسان دي وژل شوي وي.
دا په داسې حال کې دا چې د لیندې په نهمه د بشري حقونو د څار سازمان ویل طالبانو واک ته له رسیدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات سرتیري یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تری تم کړي دي. د دې سازمان په راپور کې دا شوی و چې د اگست له 15 نیټې د اکتوبر تر 1 نیټې پورې د پخوانیو افغان امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 30 غړي چې طالبانو ته تسلیم شوي او یا نیول شوي وو وژل شوي او یا نادره کړي. د بشری حقوقو د څار سازمان ویل داسې معتبر راپورونه ورسره دي چې خی د ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او پخوانیو حکومت پلو ملي شو. تر سلو زیات پخوانی غړي په غزنی، هلمند، کندهار او کندوز ولایتونو کې د طالبانو لخوا وژل شوي او یا ورک شوي. د دې راپور له خبرېدو وروسته د امریکا او اروپایي ټولنې په ګډون د نړۍ 22 مهمو هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې ټینګار وکړ چې دا کړنه د بشري حقوقو څخه جدي سرغړونه او د طالبانو لخوا د اعلان شوي